تر فروغ تاسې هم ستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو وروسته. امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم سوی دوسیه پرانیستلې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی.
That mission is not yet complete.
تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ سوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. په اوس وخت کې شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په افغانستان کې دیرا دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د وسلولو طالبانو او د امریکا ترمنځ د هغو خبرو یوه عمده مسله وه چې شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ. او په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې په عکس العمل کې چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2000 تنه پکې ووژل سول د خبرې لغوه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سعادت دغه څرګندونې تیر ماښام وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسمشرۍ یوه کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته په وینا کې د دغه محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له دغه کمیسیون څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه بهیر سمدستي ودروي. خو زبی سادات وویل دغه پریکړه د دې کمیسیون د رهبرۍ په اکثریت سوي. شغلی سادات د ځینو لورو هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بیا وځنډېږي وویل کمیسیون تر ډېره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې هغه نیټه چې د اقرب درويشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروطې بللې وې چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته درې ورکوونکو راکړي، د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي پروسه کې. خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په درويشتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په پام کې ده لومړنۍ نتیجه یې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ چې د لړم یا عقرب درويشتمه ده اعلان او وروستۍ نتیجه یې د قوس پر 15مه اعلان سي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاني پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ورځې په اوسط ډول تر لس کلو زیات په عوایدو زیاتواله راغلی دی. د ګمرک د ټول سهولتونه په تورخم ښارګوټ کې د ښاروالۍ ادارې له لورې برابر شوي دي خلکو ته، مسافرینو ته. اوس 24 ساعته پاروړونکي او عام خلک تګ راتګ کولی شي.
د تورخم دروازه څه کم دوی میاشتې مخکې د ځینو مراسمو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پکې ګډون کړی و پرانیستل سوه. خو له هغه وخت راهیسې د 24 ساعتونو پر مخ د پرانیستل کېدو په وړاندې د ځینو ستونزو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم سوی دوسیه پرانیستلې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکونکی رابرت لیونسن په ایران کې کومه عدلی یا جرمی قضیه نه لري. هغه زیاته کړه دی و له درکسی وی کس پاړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانستل یوه عادي مسئله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2000 میلادي کال د مارچ پر 9مه د ایران له کیش تفریحي ټاپو څخه د کتنې پر مهال اترې تم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل سوی، خو ایراني چارواکي وایي چې په دې اړه خبر نه لري. تهران یوازې دا منلی چې د دې هېواد انقلابي محکمې ملګرو ملتونو ته د لیونسن په اړه یوه خلاصه دوسیه اچولې ده. د ایران انقلابي محکمه معمولا هغه دوسیې څیړي چې تورونه یې د جاسوسۍ، قاچاق، ارتداد او د ایران د اسلامي رژیم د پرځولو پر مسئلو راڅرخي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یوه موټر ته نیولی و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمیر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې دي. د پولیسو ویان کلیم قریشی اسوشیټډ پریس خبری اجنس ته ویلي په موړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت سم د لاسه چا نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یوه پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سول چې یو پکې پولیس، یو لاروی او دوه مشکوک وسلوال دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی یې پولیسو د درولو اشاره ورکړه. د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار وی متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او کانقره له دغې معاملې لاس وانخلي، شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. رابرت اوبراین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترکیه به د دغو بندیزونو اغیز احساس کړي. د اوبراین اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د ده په وینا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ به تصویب سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د راتلونکې چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ناټو دغه دواړه متحدان د روسیې د هوایي مدافع ضد توغندیو سیستم اس 400 چې انقره له روسیې پیری سربیره د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ګډون پر یو لړ مسایلو په خپلو کې اختلاف سره لري. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هېواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمی نتایجو پر اساس یوهانیس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري بیوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لرې سوې په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشرۍ ټاکنو 24% رای ګټلی دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 13% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانیس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ماته هم مهمه ده. ما د نورمال رومانیا لپاره رای ورکړه. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله لرم نن دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزی دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24مه وسی. تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده.
پر له پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ و او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان وایي چې د زورواکو په وړاندې به له رحم څخه کار نه اخیستل کیږي.
ټول پولیس ستا چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه خدای په دې خلکو باندې هیڅ نه رحم پکار نه.
حکومت وایي که هوایي شرکتونه د ملکي هوایي چلند لخوا د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې ایران په بوشهر کې دویمه اټومي بټۍ جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خپرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر ورکوي. هغه ډلې چې په لومړي سر کې په همدې ولایت کې راوټوکېده او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد سوی د دې ډلې پر یوه مرکز راغورځولی وو. آیا داعش ډله په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر حده ځپل سوې؟ په دې اړه نوریاس نوري راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسله والو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې که پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 15 نوي یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلي میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
اوس نگران تقریبا 15% د طالب و داعش ته ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیانو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تېر کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یوه مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بم هم غورځولی و. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم مبي. خوګیاڼي وویل چې د شنبې په ورځ هم د داعش 22 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې له خپل ځانه اعلان شوی خلافت نړیدلی، تیره میاشت په سوریه کې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کېدو سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادیږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قوماندې او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ترلدی چې د بغدادي لمن ځل د داعش پړلې باندې تقریبا تاثیر ورزولې دی. دوهم موضوع موږ د امنیتي قواو پر لپسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتی چارو کتونکو خی دغه داله مختلف لورو ورزوی. خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقت کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر دا په هیڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې طرف ته د ستي شبکه نه افغانستان د خاورې څخه پاکه شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ځپل سوې ده. په ننګرهار کې مسؤولان وایي د ولایت په اکثرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف اوس هم پوځي عملیات دوام لري، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د امنیت د کمزوري یو علت په دې ولایت کې د پولیسو کم تشکیل دی. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي. روح الله انوري ورباندې راپور لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د نوی قومندان ډګروال ایمل نیزی د معرفی په غونډه کې وویل ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو پاکې کړې او اوس یادو سیمو ته هر سړی تګ راتګ کولی شي.
شپه ولسوالۍ ته شپه ورځ دولتي مامورین ولسونه تګ راتګ کولی شي. چرزام ولسوالۍ هغې ته نوي زموږ قوتونه رسېدلي دي، بیسونه اچول کېږي او انشاءالله چې د شرزام ولسوالۍ په ټوله امن کېږي او امنیتي توسعه به هلته راځي. داعش تقریبا نور په ننګرهار کې ختم دی، نور کم تورستي مختلف ډلې چې هلته دي انشاءالله د هغې وغه ځالې به ختمېږي او ننګرهار ولسونه به یو مطمئن امنیت لري.
په یاد غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره پیل شوي عملیات ډیر بریالي دي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ننګرهار له ټولو وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول شوی دی، یو شمیر وړې ډلې پوښیوي او هغوی د تسلیمېدو په حال کې دي او پاتې نورې چې فکر کوي نورو ولایتونو او سیمو ته تک سره به ژوندي پاتې شي د هغوی خلاف به هم عملیات پیل شي او هلته به له منځه یوړل شي. خو د ننګرهار ولسونه او د ولایتي شورا استازي بیا وایي د مرکز جلال آباد په دننه او د ولایت په نورو برخو کې د امنیت کمزورتیا یو لامل هم د پولیسو د شمیر کموالی دی. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له وزیر وغوښتل چې د نورو وزیرانو په څیر دي یوازې ژمنې نه کوي بلکې دوی تدید د پولیسو شمیر پوره کړی.
هر وزیر هر حکومت د تګار راکړی د لارښوونو د دې باندې کار کوم که هر وزیر د خپل وخت کې لس لس فیصد کار وکړي د تشکیل به اوس پوره کړي. څو کولی کوم په دې کې زیات څه نه وایي په دې کې د ننګرهار خلک تاسې خپل حق غواړي.
د کورنیو چارو وزارت هم مني چې د پولیسو شمیر کم دی او دوی هم هڅه کوي چې دغه تعداد زیات کړي. د ننګرهار نوی امنیت قومندان ډګروال ایمل نیزی به ژمنه کوي چې په ولایت کې به د زورواکو او قانون ماتونکو مخه نیسي او قانون به پلی کوي.
د ننګرهار بالخصوص د جلال آباد یا زموږ ولسوالیو د خاراتو امنیت چې تر کوم حده پورې متاثر په دې باندې پوهیږو، کالته اختطاف ده، کالته قتل ده، که په هغې ځای کې قاچاق مواد مخدر دي، که وغیره وغیره وغیره، ټولو پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسیږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافجي په دې خلکو باندې هیڅ نه ورحم پکار نه ده.
د ننګرهار نوی امنیت قومندان په داسې حال کې په ننګرهار کې دنده پیل کوي چې د ولایت یو شمیر ولسوالۍ له داعش او نورو وسلوالو یو څه پاکې شوي، خو د جلال آباد ښار په دننه کې وخت نا وخت په پولیسو او عام وګړو غلچکو او بمی بریدونو او د قانون څخه سرغړونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوایی چلند اداره وایي که هوایی شرکتونه د افغانستان د ملکی هوایی چلند لخوا د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. افغانان هم شکایت لري چې هوایی شرکتونه د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د مسافر ستونزو او د الوتکو ستونزو ته په پام ټولو کورنیو پروازونو ته نوې بیې ټاکل شوي دي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د مسافرو له شکایتونو وروسته شوی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره هر هغه شرکت چې له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر شرکتی که
هر شرکت چې د هوایی چلند د ملکی ادارې له نرخنامې سرغړونه وکړي موږ د هغې کړندارې له مخې چې په دې برخه کې شته له سرغړونکي شرکت سره قانوني چلند کوو. نمایندګۍ او شرکتونه چې د ټکټ خرڅولو امتیاز لري او ټکټ په ګرانه بیه پلوري موږ اقدام کوو چې امتیاز یې سلب شي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي شبیر احمد او د هرات ولایت اوسیدونکي پرویز نظری د هوایی شرکتونو د پروازونو د ټیکټونو د بې ساري پورته کېدو په اړه ازادي راډیو ته وایي هوایی شرکتونه د آزاد بازار او د لویو لارو د نامنې نه په استفادې سره د پروازونو د ټیکټونو بیې دوه برابر لوړې کړې دي.
قیمت ټیکټ تیاره ده بدخشان
په سر ولایت کې ټیکټ په ولایت کې ډیر پورته سر لدی چې له بدخشان تر کابل نوی امریکایي ډالر ده خو شرکتونه د آزاد بازار نه په استفادې په یو سلو ډیر ډالرو پلوري
خود آریانا افغان هوایی شرکت د خبرونو مسئول عبدالمتین فراست آزادی رادیو ته وویل دغه شرکت په ټول هیواد کې د هوایی چلند د ریاست له نرخنامه سره سم خپل ټیکټونه پلوري
زموږ رسمي دفترونه په ټول هیواد کې د هوایی چلند له نرخنامه سره سم ټیکټونه پلوري خو څوک چې په بازار کې له دوهم او دریم لاس څخه اخلي ممکن ګران وي
د ملکی هوایی چلند د ادارې د بیان د معلوماتو پر بنسټ د نوې نرخنامې په ټاکلو کې د شرکتونو اقتصادي وضعیت او د مسافرو ستونزې په پام کې نیول شوې دي د قاسم رحیمی په خبره کوم مسافر چې له هوایی شرکتونو شکایت لري کولی شي دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي
هر هموطن ما که شکایت ناشی از
هر هیواد دوال چی شکایت لري کولی شي د هوایی چلند ادارې ته راشي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي
د ملکی هوایی چلند اداره دا هم وای چې دغه تصمیم د آریانا او کامیر د هوایی شرکتونو د استازیو په موجودیت او د هوایی شرکتونو د عملیاتي لګښتونو په پام کې نیولو سره نیول شوی دی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې له مخې باید د 1,304 محلونو رایې بیا شمېرل سي وای خو د انتخاباتو کمیسون د 8,000 محلونو رایې بیا شمېري کمیسون وای په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له کبله په دې تړاو د ټولو پریکړو صلاحیت دواړو کمیسونونو ته ورکول سوی دی خاطر پر دې سو نور تفصیل
انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون پریکړه کړې وه چې په 34 ولایتونو کې به د 1,304 محلونو رای بیا شمېرل کیږي خو د انتخابات خپلواک کمیسون په 8,225 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړې ده دغه کار اوس یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوې تعدیل له کبله د رایو د بیا شمېرنې په تړاو په دې برخه کې واک دواړو کمیسونونو ته ورکړل شوی دی اوس هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دی چې آیا انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون چې 1,304 محلونو د رایو د بیا شمېرنې لپاره مشخص کړی دي د همدې 8,225 محلونو له ډلې دي یا نه د یاد کمیسون د ویان مرستیاله زرمینه کارګر دا وی تر دا محله مو څلور مکتوبونه د انتخابات خپلواک کمیسون ته استولي خو له بده مرغه هغه محلونه چې موږ د بیا شمېرنې لپاره په ګوته کړی موږ ته یې ځواب نه دی راکړی چې څه وخت به یې بیا شمېرنه پیل کیږي د انتخاباتو مخکنی قانون یوازې د شکایتونو کمیسون ته اجازه ورکوله چې د هغو محلونو د بیا شمېرنې بهیر مشخص کړي چې اړتیا یې لیدل کیږي خو د دې قانون په تعدیل سره اوس د انتخاباتو کمیسون هم کولی شي د شفافیت په هدف د رایو بیا شمېرنه وکړي د انتخاباتو کمیسون د هغه محلونو د شمېر د زیاتېدو دلیل چې بیا شمېرنه پکې کیږي شفافیت په ګوته کوي د دغه کمیسون وین علي افتخار د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د یوې تخنیکي موندنې ښیي چې ځینو محلونو بایومټریک درلودو خو د نتایجو فورم یې نه درلود د بایومټریک دستګاه او حافظه یې نه درلوده دستګاه او معلومات په کامل ډول نه دي اخیستي یا تکرار شوي له همدې امله د تخنیکي ټیم او د کمیسون رهبري پریکړه وکړه چې دوی دغه محلونو رای بیا وشمیرل شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې له دې ټولو جنجالونو سره سره بیا هم کمیسون شمن دی چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اعلان شوې نیټې سره سم د عقرب په 30مه اعلان کړي خاطر پردیس آزادي رادیو کابل
مننه چې آزادي رادیو اوري
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن پوست ورځپاڼې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د نتایجو اعلان هسې هم ځنډېدلی ښاغلي عبدالله په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې خپل ناظران یې په یو اړخیز ډول د رایو د شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه ایستلی دي واشنگتن پوست د ښاغلي عبدالله هغه خبرې راخیستې دي چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظران حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې د ولسمشر اشرف غني شریک دی په انتخاباتو کې د ولسمشر اصلي سیال هم دی ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر غني د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش له بهیر څخه خپل ناظران نه دي ایستلي خو ځینو نورو کاندیدانو هم د دې پروسې په اړه مایوسي ښودلې واشنگتن پوست د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د ولسمشری انتخابات د تلې پشپګمه نیټه تر سره شول، خو د نتایجو اعلان یې د تورونو، اختلافونو او تخنیکی ستونزو له کبله څو ځلې ځنډېدلی دی. د اوسنی مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان شي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عبدالله عبدالله دا اقدام د تلې د شپږمې پر انتخاباتو چې هسې هم د خلکو د ګډون کچه پکې ډېره کمه وه او د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ له دوامداره ناندریو ډکه وه، د ابهام یوه نوې پرده غوړولې. د ډیلی میل مطلب زیاتوي عبدالله چې په تیرو دوو انتخاباتو کې هم ناکام ګډون کړی و او د خپل سیاسي بقا لپاره هڅه کوي، په وار وار د سلګونه زره رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي تمه وه چې د افغانستان په ځوانه ډیموکراسۍ کې به د 1998 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو پخوانیو هغو پاک وي، ځکه بایومتریک دستګاوې چې یو جرمني شرکت چمتو کړی وي د دوه ځلي رایو د استعمال مخه نیولی شي. ډیلی میل په پای کې لیکي چې د انتخاباتو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو په څیر د بحران پر لور ولاړ شي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسل کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله سوی، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. دغه تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي، ایرانی چارواکي په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید ظرفیت زر میګا واټه بولي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمې بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. په دغې پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړیږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون د هېواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انڅارل کېږي. تهران وای د بوشهر دوه اټومي بټۍ او دریم ریاکتور به چې د جوړولو پلان ترتیب شوی، هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټه برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر له دولتي ټلویزیون خبرېدل، وویل اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازې له 11 میلیون بیرل تیلو سره چې ارزښت یې په کال کې 600 میلیون ډالره کېږي برابره ده. صالحی اټومي صنعت د قدرت سرچینه وبلله، ویویل
صنعت هسته‌ای میتواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داسې حال کې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنګټن د 2013 کال په مۍ کې له دغه تړون نه ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه و چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
د حقیر په نامه اوریدونکي د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي، تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلول طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلمي تندر لیکلي، له لوړ پوړو مقاماتو غوښتنه لرو چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو مشکلاتو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي. جعفری لیکلی کې د انتخاباتو پر سر لانجا شروع سي ولس بزیان منسي. مولوی محمد ابراهیم له کندهار نه لیکي څومره چې د انتخاباتو نتیجې ځنډیږي هغومره به دغه پروسه د بحران خوا ته ځي. نور باید نتیجه اعلان سي. خپلواک صافی د لغمان د عالیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه سم د بسوګۍ واده جوړ سوی دی. محمد خان خیاط د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي چې د لشکرګاه او چنجیر ترمنځ سړک څو ځایه مات سوی دی. مسؤول کسان دې دغه سړک جوړ کړي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاکور څخه لیکلي دلته د زنانو دپاره د تفریح ځایونه ټول د زورواکو لخوا لاندې سوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په امریکا کې چې پرون خبره سوه دا خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د څلورویشت ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د څلورویشت ساعتونو پر مخ فعاله سوي چې ورسره عواید هم د پخوا په نسبت زیات سوي. په جوزجان کې د لومړي ځل لپاره له طبیعي ګازو د څلورویشت میګاواټه برېښنا د تولید دستګاه پرون په فعالیت پیل وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا ایف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په ایران کې تریتم سوی دوسیه پرانیستل سوې ده. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو ویاند وایي چې په مړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او کانقره له دې معاملې لاس وانخلي ښایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. د البانیا، شمالي مقدونیا او سربیا صدر اعظمانو ژمنه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د تولیداتو د لیږد رالیږد او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کېدو به په خپلو کې همکاري کوي. په رومانیا کې د انتخاباتو د نوي فیصده مرکزونو د شمیرل سویو رایو له مخې ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پیل سي د انصاف پلټه کې پروګرام سره اورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایت نه د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي چې د معلولیت حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمیع الله او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکی
پرور نوم د سده
نوم مې سمې ولاده
د کوم ځای د ټلیفون کړه
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړه.
مشکل د سو
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخته دغه تقریبا د ما د کتابچې د کنه د زب 1415 کال کې زخمی شوی یم.
زخمی شوی
ورور از د سرک دی غاړي مې نه سیالوت زخپل مکتب ته پلار او ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر چې و 13 کال وو مکتب ته پلاره و ما چې بم چاودنه وکړله زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې نو دغه ستونزه وه موږ ته اوس د مالیات کارت نه جوړېږي جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل
دا چا تصدیق کړی دی بعضې ادارو تصدیق کړی هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي
بلې ورور دغه د شاده او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي دا به اسناد ته جوړي اول به ورشي دغلته به بیا پورمې در کې امنیت ته بلا چې امنیت پورمې در کې دغه څه خو مستوفیت ته ځي نورو جوې ته ځي دا ټول کار مې خلاص کړی ده
اوس څه شی پاتې دی
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي
تا ویل د پکتیا د ولایت نه
بالکل دی پکتیا ولایت نه نه بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولین او د شهیدانو د کورنۍ لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه الته د مراجعه کړي
bale ورونه دا د شهدا معلولین ریاست ما ډیره مراجعه کړي دا وخت پنځم لسم دریم اوم زه داسې ورځم هر وخت دغه ورځم خو بس جواب کوي نه
په سترګو سو ویني کوم زړه کنه
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده په دې باندې خو یو څومره وینم ځکه چې دا بچرې خوله نوي او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه داسې سم شی نه ښکاري لږ لږ پې ښکاري
ته یوازې یو کستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي
یاره که درته ووایم ورور ما غوندې نور خلک هم شته دي خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې بیخی وینه ولې ځینو را واخیستلې تاسې واسطې لرلې که نه پیسې یې تېرې کړې بل کار وکړه هغه د هغو کار سوی ده زموږ د څوک چې څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي د هغو کار نه ده سوی
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی وو چې شلمه ورځ باندې به راشي شلمه ورځ باندې زه ورغلم یې کار راته ونه کړ راته وویلې چې دا د کابل نه هیات نه دی راغلی کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا معلولینو ته
هغو څه وویلې درته
هغو ته زه ورغلم هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي موږ بیا هیات راسته وو هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم هغه د مهدینو شهدا وو رئیس وو دا بدل شوی وو سرپرست رئیس وو نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم او ټیم تیر تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه دی راته سوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړله منډې را منډې څه وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی دومره وخت یې تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتل چې دا کار نه کېږي
مشکل د څومره دی مشکل د زیات دی اقتصادي مشکل د څنګه دی
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي وته رقمه درک لګېږي ځکه زه په خپله معیوب یم معیوب به کوم کار وکولی شي زه په خپله دومره علم نه لرم درس مې ډېر نه دی ویلی او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپلو مماګانو چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګریوان یم زه او خدای دې وکړي چې نور په پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشهده او معلم ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه جناب فضلی صاحب د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مې اخیستي او کتابچې مې په لاس لري لیکن څو کاله کېږي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړ کې سختګی رامنځته شوه موږ د بررسی وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي راتنون کی دو میاشتو کی با هم پا مرکز او هم پا ولایاتو کی شپک میلیارد افغانی شهیدان وارسین و مالیت درون کو وگرو تا ورسید.
دیر زیاد تشکر کور ودان.
سلامت سیم.
سنده و سلام.
ده انصاف پلاته کی.
درنو اوریدون کو وام اوریدل چه د پکتیا ل ولایت یو معلول سمیوله ازادی رادیو ته ویلی چه د معلولیت اسناد په لاس لري خصوصا کیږي چه د معلولیت میشتنی حقوق نه دی اخیستی او د شهیدانو معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل چه د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه شه په پام کې و ډیره برخه د مالی وزارت اجرا کړی او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسیږي او د 15% نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما فری بازار سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولی دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
والسلام من الله توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبركم بزعب الله ولايات الزخرة شمنزول ورسالي الزخرة شالخير ولكل الزخرة تأخذات بجدنا بلتو شمنزول ورسالي كيف بيغرق كيف باشتنا برتوائي بيغرق كيف بسطلعي وشا وزمي ده اسی دی ماستی شاو خواه امری کیجی نوی ساوا تورد بی کیجی خلقو پیدا کرده بیای علت پا غرکی پر آغد زای که دای وزلی دالتی شامی پر جو رکرده غزا مسلمان و ترادی گوری تغیر چای و کریب و رکوین و تا پیغام ازادی ریزه تا پیشدن از مادن تلپون شماره پر بوایم سپر و تلور و یوش پر ای تلور یو تلور اتا بیار آشما را تکرار آن سپر و تلور و یوش پر تلور یو تلور اتا. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام انا اجازادی را دو کارکون که وردون کتاتو لطابی هم پیام د سفیدم وارث سره خیرند خشته د ساز نه عدالت آیا او قصد عادی او د رحیم په نامه باندې نوای چې د پلار نوم می او د لاجان دا تقریبا د دفنځي استقلال دا د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري نو په دې شماره د اړیکې ونیسي 0 0 1 1 0 0
بیا هم شماره تکراروم چې 0032212000 نو هر چا کا عبدالرحیم وروري هغه نو زما د شماره د جنگ کې نو نور رحم نه نشم وارث ترحیم نه خبر.
السلام علیکم زما محمد نبی سرای ولایت ته ما ورور ابراهیم جان چې دا اول سکال کیږي چې دا کور څه دی راکده مشته هیڅ معلومات نشته نه دا مرګ نه دا ژوند نو څو عمر مخکې په ازادي راځو کې دا چې ویلان خبر شوی وو چې محمد ابراهیم په اړه یو څه معلومات ترلودي په بد مرغ هغه ګران محترم ورور خپل ټلیفون شمیره نه دا ویلې په هغه پیغام کې نو کچیر زما زغ محمد ابراهیم خپل اړه یا هغه ورور اړه چې دا پیغام یې تری شوی وو د مهربانی د مخې بیا ازادي راځو په ټلیفون وکي خپل ټلیفون شمیره دې پریزي یا دې مسکم زما سره په تماس کې سي ما د ټلیفون شمیره ده 011 9 9 0 0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
سرکنو لورو د فرای ولایت سیزم کینه د بالا بلک ولسوالی د فل جنگل د کلی نانو د پلار نوم یې محمد ایت د زمانو محمد نبی رئیس مشر زو د سلام.
السلام علیکم زال دراجه کرمانیان د وایمه ولاته د واشی ولسوالی نوم یې اړی کنه ودی زه پیغام پردم په واشیر کې دلته مو دیونه پارتي د کړی دی تقریبا د 10 کال به کې چې زړه تړی دی په دغه واشی ولسوالی کې اوسېږي څر مسلمان ورور کې په دغه شمه بزنس سره اړیکه ولې چې داوت نه نومې دی او په دغه شمه بزنس سره اړیکه ولې چې پروا چې پروا یو څه د څه یو څه تاسو ونول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز جنت گل کا بیل د فرا ولادت خاصیت ول سوالی د خوش تکي وشدن کما زموږ ورور دی ورک دی د لونګ پنامه د کندهار د میوند ولسوالی څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولې کومه هغه نمبر ونه نیوي نو دا غزما نمبر کچېری چې هغه سړی توار کوي یا کوم معلومات مو څه وڅ 500 درو غني جایزه لري او دا غ نفر چې ورته لوام نیمې په تنځ کې شین خال دی دا چې پیرام زوی دی یو ګور یو درامه یو څه سمې دی په دا محمد نیمې زی یو جنت ګل نیمې زی اکا خیل یاجی بو دی یاجی رامان دی شان ازار دی یاجی ستار و ساز دی یاجی رامان دی نو کمور سه معلومات را که تو دیر و خوشحال سو دو آگانی شو یا سلام علیکم و رحمت اللہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورک شوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دو گوش میرو منگ تخپل تیلیفونی پیغامو نپریگ دی پا کابل که دی منگ تیلیفون شمیره دا 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اوس پر اسو دوه می برخه ته چې پاکستان سره پیغامونه خبروي چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم مایو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګون دا په خپل په ویدو کون دا ګون دا سره خېل دا دا ستوري جونی دی نه ګون دا جونی دی سره خېل دا چیرته چا چیرته سلام
علیکم میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالی اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کې چې ورک دی او د ولا چې خړه غوته ان کاته لرو شانې ده هر سړی کوم په دغه معلومات لري د داوود نامه په دغه شماره د مستزنګ وي سپر و سپر چلور یو سپر دری دو پنزه و داود جمعه زوی دی دا عظیم و دا عبدال ورور دی دا دول اسکال کی دی شورت دی و هر چه دی که پاتی پدا شماره تماس ولی دی.
الو السلام علیکم. ما ورور دا شمشدین پر نامه دا قدری کال کی دی چورت دا کچا تپت دی دا نمبر دیمون شکل پاکی تی پا ویها وماتیا سل شپوشگست
بله السلام علیکم. زه محمود لاله که میمانی برایت فخر در نگری و رسوالی سخن کسا در پیغام خیزم زمان محمود ظاهر در اول ساتل از کالا و کیگی چی نداره که سویدی در خبر کن جدی زخت وقت کلیدی اون چا تا یا پاتی پا داغ لنبای دی ما تا زنگو جا تشش میره و سپر و سلور سو پینزوز نویش سلور سو اتایتی سپر و سلور سو پینزوز نویش سلور سو اتایتی در زمان لنبار
انا نه کی کرامات اوله سلام او هلمند ولایت مرکز لشکرګافه د چلیتن پر لیکه په دغه مامور ویډي د کندهار ولایت ارانداول فالي د خدمات د کلی وسیدن کې دي تقریبا د دوه کال کې د خپل کورن درک دي لکه د انساني مهرباني لمه کې کله زما غاورې یاد د په هاړه کوم د زما غاورې زما سره د ټلیفون پر دغه خبر کې شماره ده د سماجونه کې د ټلیفون شماره ده سپر و سو دری یو سلو سلویش دری سو نش پکر در تلیفن بلش نراده سپر و سو پنزه یو سلویش دو اتیا اویا او چه هر تیاره در پاها مشت معلومات را که خوال شرین نگی در لاسه که
سلام علیکم. در بادغیس و علایات در غادس و لسوالیت خد گلچین در خیریت خد زحمت تر کومه ما یو الک دی دا تنزه کال و تنزه لسمیاش کیږي چې به درک سوې دی که هر دو سورته غ درک لري په هر ځای کې چې په دایا د احسان الله په نامه مونږ اړول دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دا لمبر دی زنګو وي شپر و شپر دوا شپا و شپر نه دوا ور شپر دا زادي راځو ته ډیر مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبد الله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یو لس مې کیږي چې د جلال آباد او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادره کسوی ده. چاره ته ویلې چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته نمبر لمبر نشته بل چا اورېدلې نو که هر څوک دی نو هغه دا اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني 0-50-800-60 دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخوت ولسوالۍ کې نادره کړم او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی 19-13 کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه ما پیغام باید نشي که هر څوک اوري او یا مړه زم په حق باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بله ښه السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادۍ راډیو ټولو وروڼو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه زما یو دوست قریب چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه سوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هیلهمن ده او ارزومن دیم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره حادثه ونیسي. سپر و سپر شپږ سپر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او سپر و څلور نه پنځه درې نه پنځه سپر شپږ دېم شمېره سپر و سپر شپږ او سپر نه یو ډیر هلمن دیم چې زما پیغام نشر کی.
السلام علیکم. زما نوم تلوشه ده د پکتیا ولایت کې ګرځي سکرم سره اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې راکلس کړو عمر ده سمیع الله نومیږي. په مخې دانې هم ډېر شي لږه لږه کرا راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره سره هر چا ته بلوم پاتې. زما سره د پکېش میرا اړیکه ونیسي پوروسو انداز ده
سلام علیکم. زه صفق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي. درې کاله بیخي هېڅ معلومات مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومیږي ولدی شفق الله، بل جاوید نومیږي ولدی عزیز، مجاهد نومیږي ولدی میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومیږي، یو لباس نومیږي. پنځه کسان دي. د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي. ډیر مننه تاسو نه. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم طارق هلونو لایته بولم. سینه سره 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 پاړی کې کېما زماره کاکا یو وی دی چې نن یې اسمت لارې د پلار نن یې ګل احمد دی. پنځل وسکاله عمر لري تقریبا سلور نه چې کې وشه نه درک سوي دی. که هر مسلمان ورې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مرسته زنګ وي. سپروا سلور پنځه شپږ سپر شمیره یو ځل بیا تکراروم. سپروا سلور پنځه شپږ سپر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه. زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه درته سوی. لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کښې په بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه تا ته یو دوه ټوله شمېره ده. صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام داری ورورک کاسړی زما زاګه وری د ازادي راډیو د لارې څخه زموږ یو دوست قریب شناخته دی ورک دی. تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی. د کوره نه براکه دی ایران ته اوښتی دی. د ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نومیږي، د پلار نوم یې باوجین دی. ښه. او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ دغه شریني د خپل شریني د ترلاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دې په دغه شمېره اړیکې ونیسي ځکه چې کورته څوک نه سي وازي. دا غدای وو کور پر دغه لاره هغه باندې نشته. موږ شمېرې دې چې پروا یو ولس او نه سه درې پنځوس نه سه اووه پنځوس او دا بله شمېره به چې پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه. دا بل شمېره د سین د دوه لږ سین شمېرې دي. موږ سره په دغو شمېره اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مودي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادوما
تلش
کرګاشر او جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.